یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، جوړ په خیر. د کابل پر وخت د ورځې 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام د رمین کاکړ په تخنیکی همکارۍ په دی یو ساته خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. دا یو ساته خبرونه چې دوهمه نیمایي د نور بست خبرونه ته ځانګړې شوې، پکې بیلابیل کورنی او نړیوال مسایل راټول شوي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د حکومت اجرایه رئیس وی د امریکا نوی پالیسی د افغانستان د وضعیت په برخه کې مخکخ رول لوبوي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن له پاکستان سره په فاینل لوبه کې تر اوسه 15 لوبغاړي اوټ کړي دي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهم همکاران نن په پام کې لري چې د 30 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلې د خرڅلاو یو پلان د توړاندې کړي. بشپړ خبرونه. د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته چې له تقریبا یو نیم کال راهیسې محاصره دي، پرون ضروري مواد ورسېدل. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د ملي اردو د 215 میوند قول اردو لسګونه ټانکونه او هموي موټر چې په خوراکي موادو، جامو، دوا او نورو ضروري موادو بار و مرجع ته ورسېدل. د 215 میوند قول اردو درستیزوال جنرال عبدالغني ابرار د ازادۍ راډیو خبریال ته ویل چې په مرجع کې میشتو ځواکونو ته په وروستیو شپږو میاشتو کې اکمالات نه و شوي.
مطابق امر 08 قومندانی قول اردو عملیات
دی وای د 215 میوند قول اردو د 08 امر په اساس مو د مرجع او نادلی د دولارې څخه د مرجع په لور عملیات پیل کړل. غواړو سیمه ته سپیا کړو او هغه سرتیر ته اکمالات وکړو چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې نه دي ورته سوي. د نن په عملیاتو کې لس وسلوال وژل سوي او یو
دا نفر.
هلمند د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه دی چې سکال د کال په اوږدو کې خورا درنې جګړې پکې وشوې. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د امریکا نوې پالیسي د افغانستان د وضعیت په برخه کې مخکخ رول لوبوي او په واشنگټن کې له کابل سره د همکارۍ پر ژمنو زیات تمرکز کیږي. عبدالله عبدالله په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم یا غونډې تر څنګ د شنبې په ورځ په یو بحث کې وویل کابل تل ډاډ درلود چې امریکا خپلې حقیقي ګټې له افغانستان سره په همکارۍ کې تړلې ګڼي، خو اوس زیات وضاحت رامنځته شوی دی. عبدالله عبدالله ویل کله چې د افغانستان مسله یادیږي د ولسمشر ټرمپ یا د امریکا د ادارې پالیسي مخکخ رول لوبوي. اجرایه رئیس ټینګار وکړ چې کابل او واشنگټن د خپلو ګډو ګټو د خوندي کولو لپاره د نوې پالیسۍ په برخه کې ګډ کار کوي. د هالیفاکس نړیوال فورم په غونډه کې د لږ تر لږه 300 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو چارواکي او کارپوهان ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د مالیزیا په پلازمینه په کوالالمپور کې د پاکستان په وړاندې فاینل لوبه کوي. افغان لوبډلې د پاکستان ټیم ته د 209 منډو هدف ټاکلی. لوبه همدا شیبه روانه ده او پاکستان ټیم 55 منډې کړي او شپږ لوبغاړي یې تر اوسه سوځېدلي دي. دا لوبه د آسیایي کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د اتلولۍ د مقام د ګټلو لپاره کیږي. افغان لوبغاړو تیرونۍ د نیپال د 19 کلنو ځوانانو لوبډلې ته په 0 ویکټو ماتې ورکړه او له پاکستان سره فاینل ته راووت. افغان لوبډلې پاکستان په خپله لومړۍ لوبه کې هم مات کړی وو. د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهم همکاران نن په پام کې لري چې ښاغلي ټرمپ ته د 30 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو د خرڅلاو یو پلان وړاندې کړي. ای بی سی نیوز ټلویزیون د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې دا پلان پر اوکراین د عصري دفاعي وسلو د خرڅلاو په اړه دی، څو په مرسته یې اوکراین وکړی شي په سیمه کې د روسیې د تجاوز مخه ونیسي. ای بی سی نیوز پرون وویل د دې پلان له مخې با اوکراین ته د ټانکونو ضد میزایلونو ترڅنګ نورې وسلې هم برابرې شي. د ملي امنیت د شورا یو ویاند ورمه ورځ د ټلویزیون ته وویل چې د دې معاملې جزئیات تر اوسه نه دي اعلان شوي. د اوکراین دولتي ځواکونه د دې هیواد په ختیځ کې د هغو بیلتون پالو پر ضد جګړه کوي چې روسیه یې ملاتړ کوي. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن لواکه د ولسمشر رابرت موګابي د لری کېدو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون زرګونه کسان د پاوځ د ملاتړ لپاره د پلازمینې هرارې لارو او وټونو ته راوتلي وو او شعارونه یې ورکول چې موګابي باید له زیمبابوې ووځي. د زیمبابوې دولتي ټلویزیون پرون وویل چې ولسمشر رابرت موګابي به هم لواکه د لری کېدو په اړه د خبرو لپاره نن د پاوځ له مشر سره وګوري. موګابي د چهارشنبه ورځې راهیسې د پاوز لوري په خپل کور کې نظر بند دی او د هغه میرمن ګریس موګابي او یو شمیر متحدان هم نیول شوی او نظر بند دي. او رسته خبر په روسیا کې د لاتری یو شرکت وایي چې یو متقاعد خزې داسې ټکټ ګټلی چې نیم میلیارد روبل یا تقریبا اته نیم میلیون ډالر ارزښت لري. اته نیم میلیون ډالر په روسیا کې خورا زیاتې پیسې ګڼل کیږي. دا په روسیا کې د لاتری تر ټولو د لوړې بیې ټکټ دی چې یوې متقاعدې ښځې ته وتلی. نتالیا ولاسوا 36 کلنه ده او په خپله سیمه کې له یوې پوستخانې ټکټ اخیستی وو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا او نور راپورونه زموږ په ویب سایټ وګورئ ولولې پته مو ده ازادي راډیو ډاٹ او آر جی. د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ګټورې تمامې دی شي.
ولسی جرګې یا ملت او هم د افغان حکومت د سولې دروازې خلاصې کړې دي. افغان ملت صلح غواړي او په هر ځای کې چې د حکومت نمایندګي پکې موجود وي او له خپل مخالفینو موږ مشکل نه ورسلو او دې ته موږ ارکلای وایو.
د کرکټ د اسیا کپ د 19 کلنو لوبډلو پایلو بکی افغانستان د پاکستان په وړاندې لوبيږي. د لوبي لومړی پانه تر سره شوی او دوهمه جریان لري. په دې اړه تازه حال درکو. په بهرنۍ مسایلو کې به واوري روسیا وایي چې سویډن او اوروګوای په پام کې لري چې په سوریا کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د پلټون کې ډلې ماموریت تمدید کړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو. را سره پاتې شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګې دویم مرستیال وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې ګټورې تمامې دی شي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو یو پخوانی غړی وایي تر راتلونکو لس ورځو به د افغانستان د سولې د لی شورا وسلوالو طالبانو استازي په قطر کې سره وګوري. په دې اړه نور جزئیات له رحمت الله افغان نه ورچی هم د اوس سره په سټډیو کې د افغان سیب مهرباني.
مننه. د راپورونو له مخې ټاکل شوی ده چې په بخښنه سره تر راتلونکو لس ورځو پورې د افغان حکومت البته د سولې د علي شورا همدارنګ د وسلوالو طالبانو د غړو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې مخامخ خبرې پیل سي چې د خبرې د ولسی جرګې د اداري پلاوي له هر کلی سره مخامخ شوې دي. نذیر احمدی د ولسی جرګې دوی مرستيال شیبوډان د ازادي رادیو ته ویل چې مخامخ خبرې کولای سي ستونزې هوارې کړي او همدارنګ د سولې په برخه کې ګټورې تمامې دی سي. هغه په دې اړه وویل
او ولسی جرګې یا ملت او هم د افغان حکومت د سولې دروازې خلاصې کړې دي. افغان ملت صلح غواړي او په هر ځای کې چې د حکومت نمایندګي پکې موجود وي او له خپل مخالفینو موږ مشکل نه ورسلو او دې ته موږ ارکلای وایو.
د په داس حال کې د چې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت همدارنګ د سولې علي شورا د دغو احتمالي خبرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو د وسلوالو طالبانو یو پخوانی غړي وویل چې د روان میلادي کال میرادي میاشتې په 20مه به همدغه خبرې پیل سي. د وسلوالو طالبانو پخوانی غړي او د افغانستان د خلاصون د لارې د شورا رئیس سید اکبر آقا اول چې دای هم دغه خبرو ته دعوت شوی ده او احتمال شته چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر وغړي په همدغه خبرو کې برخه واخلي. دوول چې دغه خبرې د افغانستان د سولې د مطالعاتو د مؤسسې لخوا جوړې شوې دي. سید اکبر آقا اول
چې
یو مجلس خو اوس تقریبا په داسې لس ورځې وروسته ټاکل شوی ده چې یو مجلس به وي، او په هغه کې زما په فکر باندې د سولي شورا ته هم خبر ورکړی دی. هغه مجلس کېدلی شي په قطر کې، موږ ته هم خبر راکړی دی د خلاصون لارې شورا ته. نو کېدای شي چې دغه مجلس کې په هغه کې اته کسه طالبان وایي ستا داسې ما اورېدلی دي. نو کېدای شي چې دوی به دغه مجلس شي د سولي شورا چې د دغه مجلس سره په وخت کې کېدای شي هلته دوی هم حاضر وي، هغه هم حاضر وي. نو دی دا دي وکړي
وستوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي رادیو سره په کڅه هم دغه خبرې نه تایید او نه هم رد کړي. خو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت همدارنګه د سولې عالی شورا دغه خبرو په اړه به خبري وخوډله. د په داس حال کې د چې افغان حکومت تل هڅه کړي د چې وستوالو طالبانو سره مخامخ خبرې پیل سي. تیر کال د افغان حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي رادیو ته ویلي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او همدارنګ د وستوالو طالبان د استاد ترمنځ مخامخ خبرې سوي دي. قطر هغه هواد چې له څلور کلو را پدی خو د وستوالو طالبانو غیر رسمي دفتر هلته پرانستل سوي ده. یو شمېر افغان کارپوهان هم د خبرو ته خوشبينه دي او وایي چې مخامخ خبرې ګټورې تمامې ده. سی البته بین الافغاني خبرې د دوه کارپوهان لړل انتظار خادم ازادي رادیو ته ول چې کولای شي دغه خبرې افغان ولسته هله بخون کې.
ډیر زیات مننه افغان صاحب کور ودا.
ازادي راډیو لوونه تروو
د نولس کلنو کرکټ لوبډلو ایشیا کپ سیالیو په پایلوبه کې د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو لوبډلې یو بل سره مخامخ دي. سیالۍ پیل شوې پچا پاکستانی لوبډلې ګټلې او افغانستان ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. افغانستان په ټولو 500 اورونو کې د ولو غاړو په سپزیدو 238 منډې کړې دي. اوس پاکستان بیټنګ کوي. دا چې د سیالۍ تازه حل څه دی، محمد واصل وصال د سیالۍ تعقیب کړی او نور حال ترې اخلو. وصال صاحب تا ته هرکلی او خراغلاس. تازه حل څه دی د لوبې؟
ډیره زیاته مننه اکرام صاحب. کورودان بالکل هدف افغانستان 209 منډې ټاکلې ده او افغان لوبډلې لکه څنګه چې په بیټنګ کې خطو پهنه وکړه، اکرام علي خیل سلیزه جوړ کړه د افغانستان لپاره، نو بالرانو هم خپل مسولیت تر دې مهاله پورې په ښه ډول ادا کړی دی. په یو شپې تو منډو باندې د پاکستان اته لوبغاړي هم شوي دي تر دې مهاله پورې چې انشاءالله مونږ نو د دغه جام اتلولۍ ته نږدې شوي یو. یوازې دوه وکټې پاتې دي چې افغانستان وتوانېږي دغه اتلولۍ خپله کړي. اکرام صاحب، دغه سیالۍ په 2012 کال کې پیل شوې د ایشیا کرکټ کونسل لخوا نه. په 2012 کال کې چې لومړي ځل لپاره پاکستان او هندوستان دواړه پایلوبې ته وتل، دغه سیالۍ بیا مساوي شوه پایلوبه او دواړو ته ګډه دغه ټرامفي ورکړل شوه. یعنې دغه دواړو هیوادونو په ګډه دغه اتلولي په 2012 کال کې وګټله. په 2013 او 2014 کال کې بیا دغه سیالۍ البته ترسره شوې چې بیا هندوستان وتوانېدو چې دغه سیالۍ اتلولي خپله کړي. په دریم ځل 2014 کال کې بیا سریلانکا او هندستان یو ځل بیا سره مخامخ شول په دغه سیالیو کې. البته په دویم ځل هم هند او پاکستان مخ شوی و چې هند توانېدل چې پاکستان مات کړي. په دریم ځل بیا سریلانکا او هندستان سره مخامخ شول چې بیا هم هند توانېدل چې دغه سیالیو وتلولي.
اوسنۍ
2014 کال کې خپل کړی.
اوسنۍ سیالۍ ته په کتلو سره فکر کیږي چې افغانستان د جام ګټلو ته بیخي نږدې شوی دی. ولې د پاکستان غوندې یو قوي لوبډله د پرزیدو په حال کې د څه فکر کوي؟ فشار ولې دومره زیات دی؟
بالکل اکرام صاحب، کو ګرو په 13 ځلونو کې 2012 14 14 14 کې افغان لوبډله برخه اخیستې و، خو دا ځل داسې ښکاري چې افغانستان نور د کرکټ په برخه کې د نړۍ له هیڅ لوبډله کم نه دی. ځوان لوبغاړو ډېره زیاته خواري کړې ده. زمونږ ځوانانو کې ډېر زیات ټیلنټ دی، استعداد دی، او ورځ تر بلې په افغانستان کې کرکټ وده کوي، پرمختګ کوي. دا په دې معنا نه ده چې هغه مقابلې لوبډلې کمزوري دي. دا په دې معنا نه ده چې افغان لوبغاړي ډېر وړتیا لري او دوی ډېره ماده دي دغه سیالیو لپاره. کله چې افغان لوبډله مالیزیا ته تلله نو ډېره زیات امادګۍ سره لاړله. او بله دا چې لوبډله ډېره ښه انتخاب شوې ده. هغه لوبغاړي په ټیم کې شامل دي چې واقعا په هغوی باندې حساب کېږي. تاسو درویش رسولي وګورئ، په 2 بلونو باندې سلیزه جوړوي. دا په خپل یو ریکارډ دی په دغه سیالیو کې، دغه سیالیو په تاریخ کې دومره تیز سلیزه نه وه جوړه شوې. یا مجیب تاسو وګورئ.
فکر نه کوي وصال صاحب چې یو وار بیا هم پخوانۍ ستونزه تکراریږي؟ زموږ د بیټنګ لاین کمزورې او نن 238 منډې ډېرې زیاتې نه وي. په داسې حال کې چې دوی وکټ هم ځان سره درلودي پورستي او اورونو نه خې استفاده و نش وکړي. اوس منګورو چې بالینګ سیټ چې ډیر زیات قوی دی او ډیر خلو به تر سره کړ دا ستونزه لا هم په لوبډه لګي ګوري تاسو.
او خبره ده د اکرام صاحب چې یو خدای ژمی موسم د کله کله برنه هم په دغه سیالیو کې کیږي، دا د لوبډلو مشکل نه دی یا د افغان لوبډلې د بیټنګ لاین مشکل نه دی، دا پیچونه سناسه مشکل دي. تاسو وګورئ د پاکستان غونډه قوی لوبډله نشي کولای چې ډېرې منډې جوړې کړي. افغان لوبډله بیا هم نسبتا نور ټیمونو سره کې پرتله کوته که هند سره او سریلانکا او بنگلاديش سره پرتله کو، هم افغان توپچونکو هم توپهونکو دواړو ښه پرفارمنس کړي. یعنی دغه پیچونه نسبتا مشکل دي، په دې کې ډېرې منډې نه جوړېږي. تاسو تیرې سیالۍ کې د هند او بنگلاديش او سریلانکا او پاکستان هم وګورئ دومره غټ هدفونه پکې نه دي ټاکل شوي. دا یو ډېر مناسب هدف دی په دغه میدانونو باندې په مالیزیا کې، یعنی په مالیزیا کې ډېرې زیاتې منډې جوړېدل په هغه میدانونو باندې اصلا مشکل دي. دا زموږ د بیټنګ لاین ستونزه نه ده. او بالینګ خو ماشاءالله نو تاسو وینئ چې ټول بالران ډېر ښه بالینګ کوي، نه هم وکټه هم لنې کمر واخیستل شو. نو انشاءالله چې افغانستان لومړي ځل لپاره دغه جام پایلوبې ته ووته، انشاءالله چې دغه اتلولي به افغانستان ګټي، او هیله ده چې زمونږ لوبغاړي نور هم واسول شي، تشویق شي. او نو دا یو بل خبره چې کول غواړم هغه دا چې دا د نړۍ یغسترو ټیمونو ته هم یو د خطر زنګ کیدی شي چې افغان نو نسکلن لوبډله له دې وروسته له هیڅ لوبډلې کمنه ده او هر لوبډلې ته ماته ورکول شي.
ډیره زیاته مننه وصال صاحب. درنو اوریدونکو، تاسې د افغانستان او د پاکستان د کرکټ د 19 کلن لوبډلو د پایلوبې په اړه تازه حال اوریده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم بهرنی موضوع. روسیه وایي چې سویډن او اوروګوای په پام کې لري چې په سوریا کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو پلټون کې ماموریت تمدید کړي. روسیه درې ورځې مخکې په دې اړه د پریکړه لیک هغه مسوده چې د امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړی و ویټو کړه. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړی ده. نوری صاحب، هر کله او خراغلاس روسی چارواکو په دې اړه سویل دي.
بله اکرام صاحب، مننه اوریدونکو ته هم سلام. یو روسی لوړپوړی چارواکی وایي چې سویډن او اوروګوای چې د ملګرو ملتونو د 15 کسیز امنیت شورا موقتی غړي دي، په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د پلټونکو ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک یو مسوده ترتیب کړي چې کېدای شي دغه شورا بیا رای پرې واخلي. د خبره په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ماموریت مطبوعاتي مسول فیدرو سترجیرکوفسکی د شنبه په ورځ د روسیې دولتي خبری آژانس تاس ته کړی او ویل دي چې د دوړو هیوادونو یو د روغي جوړې مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړي چې په اساس په سوریه کې ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډ پلټون کې ماموریت خپل کار بیرته پیلول شي. البته تاس خبری آژانس دغه راز په ملګرو ملتونو کې د یوې بلې سرچینې په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی هم ویلي چې کېدای شي نن د دغه پریکړه لیک په مسودې رایه واخیستل شي. دا وروسته له هغې چې روسیې د تېرې پنجشنبې په ورځ د امریکا لخوا وړاندې شوې د پریکړه لیک مسوده ویتو کړه. روسیې هم په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څېړنې د تمدید لپاره خپله مسوده وړاندې کړې وه چې وی نه شو کولی د امنیت شورا د نهو غړو ملاتړ ترلاسه کړي. اکرام صاحب، په وروستیو کې د ملګرو ملتونو او په کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډې څېړنې چې روسیې ورسره مخالفت کړی دا موندلې وه چې د سوریې حکومت په 13 اپریل میاشت کې زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د دغې نړیوالې څېړنې روان ماموریت 2 ورځې مخکې پای ته ورسېد. روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یوه مهمه ملاتړې ده، تر اوسه د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د امنیت شورا د 12 پریکړه لیکونو مسودې ویټو کړي دي. د دې لپاره چې روسیه او لویدیځ یوې روغې جوړې ته ورسیږي، جاپان د یوې میاشتې لپاره د دغه نړیوال پلټون کې ماموریت د دوام لپاره یو وړاندیز وړاندې کړی دی. بله اکرام صاحب،
امریکا چې دغه نړیوال پلټون کې د ماموریت د غزیدو پلوی د سی ویل دي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلی چې روسیه زموږ وخت ضایع کوي. هیلی ویلی د روسیې نننی اقدامات او په وروستو اونیو کې د نورو اقداماتو هدف یوازې د دغه پلټون کې ماموریت ځنډول دي، او غواړي چې کاملا په دې اړه چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې چا استعمال کړي او له هغو سره باید حساب کتاب وشي روان روانې هڅې شندوي. خو له دغه نوې وړاندې شوي پریکړلیک له مسودې مخکې اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور له مخې هیلي او دغه راز د دې شورا یو شمېر نورو غړو ویلي دي چې په موقت ډول د دغه نړیوال پلټون کې ماموریت د غزیدو لپاره په موقت ډول البته نوې پریکړلیک مسودې ته رای ورکوي او هغه هم مثبت رای.
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. او درنو اوریدونکو تازه حال دا دی چې افغانستان په کرکټ کې د آسیا اتل شو. لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل، د افغانستان د 19 کلنې لوبډلې په د ایشیا کپ پای لوبه کې پاکستان ته 238 منډې جوړې کړې وې، 209 منډې هدف یې ورکړی وو. او اوس د پاکستان لوبډله د 38 منډو په جوړولو سره ټول لوبغاړي اوټ شول او افغانستان د دې سیالیو اتلولي ترلاسه کړه. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې رحمت افغان برابر کړی دي.
د ننګرهار د کانال رئیس وای د تیرو 150 کلونو په پرتلاسه کال د زیتون حاصلات خو. غلام حضرت عبدالرحیمزی د یکشنبه پر از ازادي رادیو ته ویل 200 کال د زیتون د حاصلاتو لدرک سل ټنه تیل او 15 درشتنه اچار تولید لري.
سکل تقریبا تر 15 میلیونو پورې موږ تقریبا تیل برخلسیږي او تر 8 میلیونو غانه پر موږ د اچار برخلسیږي. تقریبا د 150 کلو کې تل د سوز کې موږ د نوایت کانال
زیاتوي چې د ناروغۍ په مقابل کې د زیتون د ونو دوا پاشي او د کرنیز تنوع مراتول د دوی حاصلات لوړ کړي دي. نوموړي تمه خود چې راتلونکي کال به لا هم د دوی حاصلات لوړ شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت وای د تیر کال په پرتله سږ کال په صادراتو کې زیاتوالی را غلی. دغه وزارت ویان سهراب بهمن د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر کال افغانستان شاوخوا 600 میلیونه ډالر صادرات درلود او تمه ده چې روان کال دغه ارقام لوړ شي. غلی بهمن د بیلابیلو سوداګریزو لارو پرانستل، په ځانګړې توګه د چابهار بندر او لاهن سره د هوایی دهلیز پرانستل د صادراتو د زیاتوالي عمده لامل بولي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني پرون په کابل کې په 14 ملي ښاري کانفرنس کې د افغانستان د سوداګریز بیلانس په برخه کې د انډول د نه موجودیت له امله اندېښنه وښوده. او دا هم د اوس لپاره د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 8.15 افغانۍ، یو اروپایي رو 80 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13.5 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 13.15 افغانۍ، زر ایراني تومان 14.5 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدارې 6.6 افغانۍ. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مول رحمت افغان اوریدل. ته افغانستان مشرانو جرګي په بریښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمې راوړلو په پلوي د تایید رائے ورکړه. د تفصیل لپاره د ازادي رادیو خبريال ناجیه سفیر سره د محل په سټډیو کې د ناجیه جانې تر دې وروسته بعد دغه قانون د نهایی پریکړې لپاره چاته ولیکل شي. مهرباني
ډیر مننه اکرام صاحب. د افغانستان مشرانو جرګې د ولسی جرګې د پریکړې پر خلاف نن د یکشنبه ورځې په عمومي غونډه کې په برېښنایي پیژندپاڼه یا تذکیره کې د افغان او اسلام کلمې د راوړلو لپاره د ولسمشر اشرف غني فرمان تایید کړ. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د جرګې مشري کوله. نن په عمومي ناسته کې ویل چې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام کلمه د افغانانو او د افغانستان د روانو حالاتو په ګټه د نو ځکه په دې اړه لبش پړ غور ورسته ورته د تایید رائے ورکوي. البته دا په داسې حال کې ده چې دغه طرحه څو ورځې مخکې د ولسی جرګې لخوا رد شوې وه. د ولسی جرګې له دې پریکړې وروسته په کابل او بیلابیلو ولایتونو کې د افغان کلمې په ملاتړ مظاهرې هم شوې وې. د نفوسو د احوال د ثبت د قانون په شپږمه ماده کې تر ټولو جنجالي موضوع ده چې ولسی جرګې په دغه ماده کې د ملیت کلمه رد کړي، خو مشرانو جرګې تایید کړي وو. بیا وروسته ولسمشر د یو تقنینی فرمان له مخې د ملیت ترڅنګ د قوم او دین کلمې هم ور اضافه کړي. لکه څنګه چې تاسو ویل، له دې وروسته به دغه فرمان برخلیک څنګه وي؟ اوس چې مشرانو جرګې د افغان کلمې د یادولو لپاره رائے ورکړي، نو ګډ کمیسون به جوړیږي او دا به وکتل شي چې دا کمیسون به د افغان کلمې په ملاتړ کې په مخالفت رائے ورکوي.
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو. وام اوریدل چې د افغانستان ولسی جرګې د مشرانو جرګې د په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو پر راوړلو باندې د پلوي رائے ورکړې ده.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ. آزادي رادیو
د اداري اصلاحاتو ملکی خدماتو خپلواک کمیسون وای د قانون لومړی طرحه ده د اداري او وګړو ترمنځ اړیکې تنظیموي او اداري ځواب ویونکي ګرځوي. د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د دغه طرحې پیژن غونډې ته په وینا کې لدی سره چې د دغه قانون په تصویب ټینګار وکړو ویل د قانون د ښه تطبیق لپاره باید اداري محکمه رامنځته شي. یوسف خان زدران دغه غونډې ته ورغلی او اوس مهال را سره په سټډیو کې دی. زدران صاحب، مهرباني، په دې اړه نور حال څه دی؟
اکرام صاحب، ډېره مننه. تاسو او اوریدونکو ته د لوبې د بریا مبارکي وایم. د غونډې ته چې تر ډېره د نوي قانوني مساودې د طرحې په اړه باندې پکې خبرې کېدلې، هغه دا ده چې افغانستان د لومړي ځل لپاره د قانون داسې یوه طرحه جوړه کړې ده چې هغه د اداري اجراتو ټول اصول او مقررات تنظیموي. د اداري اصلاحاتو ملکي خدماتو خپلواک کمیسون رئیس نادری د غونډې ته وویل چې دا قانون به د وګړو او د ادارو ترمنځ اړیکې تنظیم کړي او تر څنګ به ادارې ځواب ویونکي واوسیږي. په همدې حال کې دوی وویل چې له دې وړاندې داسې قانون نه و چې د کارکوونکو او ادارو ترمنځ باندې تر ډیره قوانین او دوی هغه اصول مراعات کړی شي، خو له دې وروسته به دغه ته ډېر زیات پام کیږي. ولې دا لا تر حدا تر اوسه قانون شوی نه ده. د ټینګار وکړ چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به د قانون دا مسوده کابینه ته ولیږي. د ویل
ای قانون بعد از مجلس امروز که آخرین نظرخواهی ها مخصوصا از دارات محترم و این صاحبای محترمی که اینجا حضور دارن، لوی سرمال صاحب و دیگران نظریاتشان شنیدیم. این قانون تقریبا طرح مساودهش تکمیل میشه. هفته بعدی ما امیدوار هستیم در خلال یک هفته، نهایتش در روز، آماده ارائه برای کابینه شوه و بالاخره مورد تصویب و اجابت قرار بگیره.
د ویل چې له دې وروسته هغه وګړي چې د ادارې لخوا زیان ویني او یا متضرر کیږي، هغوی به شکایت کولو حق ولري او محکمې به ورته رسیدګي وکړی شي. په همدې حال کې د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د قانون مسودې دغې معرفي غونډې ته وویل چې د قانون د ښه تطبیق لپاره باید یوه ځانګړې اداري محکمه هم رامنځته شي او له هغې پرته د قانون تصویب بې ګټې دی. د ټینګار وکړ چې افغان حکومت د څو نورو قوانینو بیا کتنې ته هم لیوالتیا لري او پاغي به کار کوي. بل اکرام
ډیر زیاته مننه. درنو اوریدونکو، افغان حکومت د اداري اجراتو قانون د مساودي نوي طرحه معرفي کړه. په دې اړه مو د یوسف خان زدران راپور اوریده.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د کابل چاپ ورسپانو تور ګرځو. اجمل ترمان وته کتنه کړی ده.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې په کابل کې په څلورم ملي خاري کانفرنس کې د ولسمشر غنی د وینا پاړه لیکنه چاپ کړی دي. مسیر خپلواک ورسپانو په خپل سر مقاله کې لیکلي د غصب مخنیوي په چیغونه په عمل کېږي. په سر مقاله کې راغلي ولسمشر غنی وای د زمکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایا او د ادارې لکړنو سخت ناراض دي او د غصب ټولې قضیه به لیوي مخې د سترې محکمې لخوا وڅېړل شي. د مقالې لیکوال لیکي دا څلورم ځل دی چې ولسمشر د ځمکو د غصب په اړه ورته خبرې کوي، خو په خبره یې په عمل کې هیڅ هم نشته. د ورځپاڼې په باور لوی غاصبین یا خپل چارواکي دي یا د چارواکو خپلوان دي او یا یې هم چارواکي مخامخ ملاتړ کوي. په سر مقاله کې دا هم راغلي که ولسمشر رښتیا غواړي چې له غصب سره مبارزه وکړي، لارې چیغې او بې عمله ګواښونه نه دي، بلکې باید په وړاندې پریکنده ګامونه واخیستل شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي دي. ولسمشر غنی تیر کال په ملي خاري کانفرنس کې وویل چې راتلونکي کال به د حکومت زیاته توجه د غصب شویو ځمکو راخلاصولو ته وي، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره دا د کال پوره شو او ولسمشر یوازې په دې خبره غاړه خلاصه وبلله چې د ځمکو د غصب په برخه کې د دولت د قضایا او لکاره ناراضه دي. د پښتنه مطرح کړي چې کال وروسته به ولسمشر په دې اړه خلکو ته څه وایي. په سر مقاله کې راغلي د ځمکو مافیا په افغانستان کې ورستر بلې پیاوړي کیږي او چې څومره زور پیدا کوي همرا ورسره د خلکو ژوند تریخیږي. د ورسپانې په باور حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. انیس دولتي ورسپانې بیا په خپله سر مقاله کې د افغان ولسمشر په پرونیو خبرو کې د سوداګریز بیلانس ترمنځ د انډول نه موجودیت موضوع راخیستې ده. په سر مقاله کې هیله ښودل شوې چې د کنفرانس په پاتې دوه ورځو کې د دغې ستونزې د هواري په هدف بیلابیل نظرونه راغونډ او په اړه یو بحث ته زمینه برابره شي.
دا نیم ساعت خبری خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. د خپرونې دوهمه نیمایي مو د نور بست ژوندۍ خپرونې ته ځانګړې شوې چې حدیث پردیس به وړاندې کی. خو اوس وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې. احمد تکل د مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي. تر بیا د الله پامن.
د 215 میوان قول اردو درستیزوال وایي چې د هلمند په مرج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو ته له تقریبا یو نیم کال محاصرې وروسته پرون ضروري مواد ورسېدل. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي د امریکا نوې پالیسي د افغانستان د وضعیت په برخه کې مخکښ رول لوبوي او زیاتوي چې په واشنگټن کې له کابل سره د همکارۍ پر ژمنو زیات تمرکز کیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم نن د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د پاکستان په وړاندې فاینل لوبه وګټله. افغان لوبغاړو 249 منډو هدف ټاکلی و چې د پاکستان لوبډلې په 23 اوورونو کې یوازې 3 منډې کړې او ټول آوټ شول. افغان لوبډلې په دې توګه د آسیایي کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د اتلولۍ مقام وګاټه. په پام کې ده چې د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیواله محکمه د 4 په ورځ د یوګوسلاویا د جګړې د مهال د جنگي قومندان راتکو میلادیش په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نږدې همکاران به نن ښاغلي ټرمپ ته د 40 میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو د خرڅلاو یو پلان وړاندې کړي. ویل کیږي چې دا دا معامله پر اوکراین د عصري دفاعي وسلو د خرڅلاو په اړه دي. څو په مرسته یې اوکراین وکولی شي په سیمه کې د روسیې د تجاوز مخه ونیسي. او په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن له واکه د لرې شوي ولسمشر رابرت موګابي د برخلیک په اړه غونډه کوي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت او نيز خبرونه ته ډیر خراغلی. خبرونه د نیم ساعت په مخه درته زه محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې مو بیا هم یوې قدرمنې ملمنې ته بلنه ورکړې ده. او د نننۍ خبرونې د بحث موضوع دا ده چې د ښځو وزارت د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په رابطه باندې 14 ورځنی کمپاین پیل کړی. په دغه اړه ورسره غږیږو. میلمنه مو ده د ښځو چارو وزارت ویانده رویا دادرس چې زموږ بلنه یې منلې او خپرونې ته راغلې. دادرس صاحب ډېر ښه راغلې.
ډېر مننه.
قدرمنو اورېدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ، د خپرونې د موضوع په اړه سره خپل نظر شریک کړئ او که کومه مشخصه پوښتنه هم لرئ د ټلیفون شمیرې مو دی 0202-255-0995-40-15-40. او همداراز ټولو اورېدونکو ته د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو د ملي لوبډلې چې د پاکستان پر وړاندې بریا وګټله او اتله شوه ټولو ته مبارکي وایم. د درس صاحب په پیل کې مې غوښتل چې له تاسو دا پوښتنه وکړم کوم کمپاین چې تاسو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په رابطه باندې پیل کړی، اصلي هدف یې څه دی او دا کمپاین د افغانستان په څو ولایتونو کې پیل شوی، په دې اړه کوم معلومات ورکړئ؟
تشکر جهان سپاس از شما. ما وزارت امور زنان در قدم نخست خواستیم که ما دادخواهی خود را به خاطر تاریخچی بیشتر در بخش خود کمپاین روز جهانی محو خشونت علیه زنان آغاز کنیم که در قدم نخست ما به پیشواز از روز جهانی محو خشونت علیه زنان ما یک نشست یک کنفرانسی داشتیم که در اینجا ما تانستیم تعداد از خانمایی که در مراکز مایوی بودن و اینا تانستن که متکی به خود شوند و توانایی خود پیدا کنند و اینا خواستن که صدای زنان متضرر به افغانستان برسانند. خانمایی بودن که تعدادشان تانستن از طریق ختم تحصیلات عالی و همچنان تحصیلات مکاتبشان و همچنان بعضشان از طریق شغل زدایی اینا متکی به خود شدن و توانایی خود را تبارز دادن و اینا تانستن که یک نشست خبری داشتن تا به اطلاع مردم برسن. همچنان خانمایی بودن که اینا تانستن از مراکز مایوی خارج شوان و همچنان ما به خاطر پیشواز از تاریخچه بیشتر درباره محو خشونت علیه زنان چون یک تاریخ جهانی داره و همچنان جهان در تعقیب از است ما خواستیم که ما یک نشست های کنفرانسی داشته باشیم و همچنان از طریق نشر اثبات های تلویزیونی و همچنان صدای زن از طریق رادیوها به مردم برسانیم که همچون روزی که تقریبا 16 روز در بر میگیره ما فعالیت های چشمگیر به خاطر در بخش رسانه ها داریم و همچنان ما این بار تصمیم گرفتیم که بیشتر ما در مرکز فوکس نکنیم، بیشتر ما خواستیم که امی خود بعضی کمپاین ها را باید از ولایت آغاز کنیم که تصمیمی که ما داریم در خود آغاز روز امی کمپاین از شهر جلال آباد آغاز میکنیم که
چی وقت شروع شده این کمپاین شروع میکنیم؟
بله کمپاین شروع شده مگم اجرای کنفرانس ما در روز سه شنبه آغاز میشه که در هی روز تعداد از خانمای نخبه که اینجا سم میگیرن، تعداد از خانمایی که متکی به خود شدن، تعداد از خانمایی که با صدای خود میخواین بلند کنن که دیگر خشونت در مقابل زن ها بس است. در این مدت 16 روز ما فعالیت های چشمگیر در مرکز و ولایت داریم
و در چند ببخشین گپایتون قد در چند ولایت قرار است که کمپینی که شما گفتین اجرا شود؟
ای در تمام ولایت ما تقریبا در 34 ولایت از طریق ریاست امور زنان ولایت دایر میشه که هدف از این است که ما این روز جهانی را من ایس یک کشوری که ما بهمی همچه خشونت ها ما باید نبگیم ما این را آغاز کردیم که بیشتر در مدت 16 روزی که ما این کمپاین را دایر میکنیم هدف کاری ما این است که در قدم نخست ما گام گام جهان یک جای حرکت کنیم به خاطر کاهش خشونت و دیگه ای که ما بتانیم آگاهی عامه درباره ذهنیت سازی کنیم که درباره امی طبقه اوناس باید این طبقه از بین برده شود، یعنی دیگر ما باید بتانیم که دوش و دوش مردا فعالیت های خود را انجام بدیم چون جهان بیشتر به این نیاز داره که به خاطر کاهش خشونت باید دوش و دوش هم ما فعالیت داشته باشیم و دیگری که ما به خاطر از اینکه ما بتانیم امی تعهدات ملی و بین المللی را تطبیق کنیم باید ما در مقابل از خشونت ها استادگی کنیم که این کمپاین ما واقعا خیلی موثر است و همچنان در غیر از اینکه کمپاین های را ما انجام دادیم ما خانمایی را داریم که واقعا در مراکز مایوی هستند، اینا کسایی هستند که متکی به خود شدن اینا.
بله. ببخشین وقت شما میگین که کمپاین از موثریت کمپاین میگین در اکثر مشکلات و اکثر مشکلاتی که زنا با ایش روبرو است در ساحات دوردست است و متاسفانه در تعداد از مناطق امنیت هم خوب نیست، شما چطور میرسین به اون مناطق که واقعا نیاز داره و به اون مناطق چطور خود میرسانین؟
تشکر. در قدم نخست تامین امنیت بخش مسئولیت های کاری ارگان های مختلف است که اونا به خاطر تامین امنیت تلاش های خود دارن، یعنی حکومت به خاطر تامین امنیت کشور واقعا فعالیت های چشمگیر خود به خاطر بهبود وضعیت انجام داده، خصوصا در مناطق دوردست و ولسوالی ها و روستاها خانمایی که بیشتر به خشونت مواجه میشن و یا میخوان صدای خود بلند کنن ما در هر ولایت یک ریاست داریم که به نام ریاست امور زنان ولایت یاد میشه. این ریاست میتونه فعالیت های خود به خاطر بهبود وضعیت زنان انجام بده و در ضمن ما سمپوزیم های را در 4 زون دایر کردیم. هدف از این سمپوزیم ها ما هدف ما این بود که ما بتوانیم به خانمایی که واقعا در مرکز تشریف آوردن نمیتونن و با مشکلات بسیار مواجه هستند ما سمپوزیم ها را زونوار تقسیم کردیم. زمانی که ما به زونها به سمپوزیم ها صادر میکنیم، همچنین خانمایی را دعوت میکنیم تا اینا از مناطق دوردست به این سمپوزیوم ها اشتراک کنند. هدف اشتراک فعالشان این است که ما درباره مشکل و چالش هایی که صدرای زنها قرار داره و چی راهکارهایی را ما انتخاب کنیم تا بتانیم این چالش ها به یک پالیسی تبدیل شود و این پالیسی باید به طور تطبیق شود تا بتانیم راه حل به خاطر بهبود وضعیت زن داشته باشیم. و در ضمن ما کمیسیون هایی داریم به نام کمیسیون عالی مانع خشونت علیه زن که کمیسیون ها در هر ماه یک بار در ولایت دایر میشه و اعضای کمیسیون اشخاص بلند رتبه هستند و اشخاص با صلاحیت هستند. اینو کسایی هستند که میتونند درباره بهبود وضعیت زن تصمیم بگیرند و همین خشونت ها و یا قضایای خشونت ها اینو بررسی کنند.
رویا جان تاسو بیرته راګرځو قدرمون اوریدونکو تاسو هم چیرته مزه یو لنډه دمه اخلو بیرته خپل بحث ته دمه ورکو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اته دا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
بیا هم ستړي مشایخ پرونی ته خراغلی قدم نوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړي. فکر کوم یو اوریدونکو را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی دی. بله سلام، کزمنګ غاګاوري له کوم ځینه مو اړیکه نیولې ده؟
بله سلام، بار شما در آدار کرامی و در میلان محترم تان سلام دستیم میکنم.
وعلیکم السلام.
بازم زرخانم ایسی درمالی چشم سازید که ایس جو وقت ما باید حقوق خود آدم گرد خوارای ما که صحبت میکنن مگم میگن که حقوق خود بخواین ما میخواین حقوق اصلا میده چختم ما روزم زن مفتیش
بفرمایید. خار خوش آمدین به برنامه.
من گفتم که دم از این تخنیک شماری مرا بگیره بر ما زنگ بزنه. مگم تا این هفته پر شد تا روز نکست بر ما زنگ زده و نه من خار.
خب صدای شما قطع وصل میشه، اگر موقعیت تان کمی تغییر بتین. فکر کوم له دوی سره مو اړیکه پرې شوه. ورزوک خا رویا جان یک شنونده ما بودن، فکر کنم از غربند هفته گذشته هم تماس داشتن، شکایت داشتن در مورد کارکرد ریاست امور زنان در ولایت پروان و بعض مسائل دیگه. خوب اگر تماسشان رخ شد بازم میگیریمشان. اگر در بخش شما یکم توضیح بدین که در وزارت امور زنان بخش حقوقی هم دارین و زنانی که با قضیه خشونت روبرو میشه به شما مراجعه میکنه، پروسیجر شما یکم تشریح بکنین که چطور با او رسیدگی میشه و مساعدت های حقوقی چطور با اونا صورت میگیره، در رابطه یکم معلومات بدین.
تشکر. ما یک ریاست داریم به نام ریاست حقوق است و همچنان یک ریاست به نام ریاست مرکزی مایویستان. زمانی که خشونت، اگر در خود مرکز خشونت هایی که به وزارت امور زنان ثبت میشه، در قدم نخست خود دوسیه از طریق می خود رئیس صاحب حقوق یک بار بررسی میشه. زمانی که بررسی میشه، اگر خشونت خانوادگی بود، ما می خواهیم که از طریق میانجیگری و از طریق نظریات متخصصین ما فصل کنیم و خانم دوباره معرفی شود به خانواده خود. اگر ما متوجه میشیم که واقعا خود خشونت هات هست و مشکل از این مشکل است که باید تصمیم از طریق عدلی و قضایی گرفته شود، پس ما دوسیه را ارجاع میکنیم به ارگان های عدلی و قضایی. ارگان های عدلی و قضایی درباره می خود دوسیه مورد غور و بررسی قرار میگیره و تصمیم میگیرن که باید چی عمل کرد در مقابل از این صورت.
ببخشین وقتی که فرض کنیم یک خانم با مشکل روبرو میشه، مستقیما به شما مراجعه میکنه در ولایت در ریاست های شما میان یا ایجاد مرکز در کابل میان و به وزارت شما مراجعه میکنه،
نظر به تقاضای خود خانم هستند. زمانی که در ولایت مورد خشونت قرار میگیرن و یا کدام نیاز دارن، بیشتر در خود ریاست های ما اینا در اونجا خود راجع میکنن و از اون طریق پیش میره. اما در مرکز بیشتر در مراکز در خود وزارت که ریاست به نام ریاست حقوق داریم، در خود ریاست این ثبت میشه. شما اطلاع دارین که قضایا تنها از طرف وزارت امور زنان ثبت نمیشه، بلکه از طریق سارنوالی ها عدلی و قضایی و همچون از طریق حقوق بشر هم ثبت میشه. اما قضایایی که بر ما راجع میشه، ما تمام قضایا رو مورد غور و بررسی قرار میدیم. در قدم نخست زمانی که اگر این ارجاع میشه به ارگانهای عدلی و قضایی، ما را ارجاع میکنیم به ارگانهای عدلی و قضایی. در اینجا باز هم وزارت امور زنان یعنی کارکرد خود داره که ما نظارت از خود قضیه داریم و همچون پایگیری قضیه وظیفه خود وزارت است.
بله، اما یک تعداد شنوندای ما که با ما تماس گرفتن، یک تعداد کسایی که واقعا با مشکل روبرو هستن، زیاد شاکی از ناحیه ازی هستن که وقت مراجعه میکنه اگر به ارگانهای مربوطه زیاد سمانگیر میشه قضایشان. بله. در بعض موارد که اصلا ضرورت نیست. در وزارت به چی شیوه شما پیش میرید؟
در وزارت زمانی که نه شکایت میکنن که به دوسیهشان ارگانهای عدلی و قضایی رسیدگی نمیکنن، ما با خانم یک جا به خاطر همکاری با همچه خانم ما به ارگانهای عدلی و قضایی مراجعه میکنیم و همچنان کمیسیون که ما قبلا برتون بحث کردیم، کمیسیون عالی من خشونت علیه زن میباشه. این کمیسیون اشخاص هستن که واقعا در ای خود عضو کمیسیون اعضای لوئیس آرنوال صاحب هستند، اعضای ارگانهای عدلی و قضایی هستند. اگر قضایایی که علف اصل نمیشه و یا به او رسیدگی صورت میگیره نمیگیره، ما این قضایا را در این کمیسیون بالای از او بس صورت میگیره. تو باید هر چه عاجل به قضایا رسیدگی شوه، چون اعضای کمیسیون ما خود آقای آرنوال صاحب هستند، اونا خودشون مسئولیت به عهده میگیرن که به همچه قضایا رسیدگی صورت بگیره.
بله.
و همچنان
او بخی دغه تیر کال چی کم ارقام خبره شو د تاسو ول چی قضایا او ته په وخت رسیدنه کیږي او تاسو هم تعقیبوي کغه عدلی او قضایي ارګانونو تراجی کیږي، اما کم ارقام چی خبره شوی دی او خبريږي واقعا د خوځو پر وړاندې د توتريخوالي مسله لا هم ورستر بلې نه د دې په ځای چې کم شي جګیږي، او د مسله جدي ده د مېرمنو یا د نجونو ځان وژنه او د دې ته ورته نور مسایل. نو څنګه تاسو ادعا کولای شئ چې کچیرته دوی قضایا او ته په وخت رسیدګي کیږي، نو ولې په دغه کچه کې د توتريخوالي په کچه کموالی نه رامنځته کیږي؟
تشکر. نظر به ای که آمار ارقامی که ما در سال 1396 به دسترس داریم نسبت به سالهای دیگر خشونت کاهش پیدا کرده و این آمار بر ما خیلی واقعا خیلی خوشایند است.
یعنی اما در زن واژن پیخی زیادی شویدی؟
خب در کل ما تمام قضایا را ثبت میکنیم، فقط آمار دقیق از تمام قضایا ما بحث میکنیم. بله. ما نمیتونیم قضایا را اولویت بندی کنیم که ویا خشونت است، علت کوب است، همچه قضایا. ما تمام قضایایی که با ما ثبت میشه ما تمامش دسته جمعی میکنیم و بالای همه آمار ارقام دقیق از ما بحث میکنیم. ما نظر به آمار ارقام جدیدی که در سال 96 به دسترس داریم واقعا کاهش نشان میده که
بر ما
واقعا نسبت به سال گذشته خیلی کاهش است. ما نمیتونیم آمار، چون اگر نیاز باشه ما میخواییم آمار بر شما یاد باشیم، خیلی کاهش نشان داد. هدف از این است که وزارت به خاطر کاهش از این خیلی فعالیت کرده. یعنی فکر کنید در مناطق روستا، در مناطق ولسوالی ها، ولایت ها، ما ورکشاپ های بدون وقفه داریم. هدف از این است که ما بتونیم به خاطر ذهنیت سازی، به خاطر آگاهی عامه از حقوق زن، امتیاز زن، حقوق شرعی و قانون زن، باید ما این ورکشاپ ها را دایر کردیم. از طریق اثبات ها، از طریق برنامه های تلویزیونی ما خواستیم که این خشونت ها کاهش پیدا کنه، که خوشبختانه امسال واقعا ما تونستیم که مسئله دزیره ما ببینیم. و همچنان شما میگین که در قضایایی که خشونت هست و رسیدگی صورت می، وزارت امور زنان تمام قضایایی که به وزارت ثبت میشه ما در همش رسیدگی از طرف وزارت صورت میگیره. اگر ارجاع میکرده به ارگانهای عدلی و قضایی، این تصمیم مربوط ارگانهای عدلی و قضایی میشه که باز هم ما من عیسی یک ارگان نظارت کننده و پیگیری کننده، ما هم باز هم در تعقیب قضایا هستیم.
شما اگر خانم تعقیب که وقت میکنین ارگانهای عدلی و قضایی را که قضیه راجع میشه، شما چقدر خوش هستین یا راضی هستین که در ارگانهای عدلی و قضایی این دوسیه به مو وقت و زمانش بررسی میشه؟
به وقت زمانش، خب شما خودتان میفهمین که زمانی که به ارگانهای تنها عدلی و قضایی نیست. طی مراحل یک ارگان دولتی اصلا یک مدت زمان گیر است که باعث میشه که بعضی وقتا وقفه ایجاد میشه، اما ما دادخواهی کردیم که باید دوستی خانما در اولویت قرار بگیره، چون اینا زنهایی هستند که معرض به خشونت هستند، باید در قدم نخست این قضایی ها باید مورد غور و بررسی قرار بگیرم. و همچنان بعض خانمایی هستند که از نگاه اقتصادی نیاز به این دارن که ما یک وکیل مدافع برشان تعیین کنیم. حتی ما این کار کرده کردیم که برای همچون خانما وکیل مدافع تعیین کردیم تا دوستیشان از طرف خودشان و وکیل مدافعشان تعقیب میشه. و خانمایی هستند که نیاز دارن که نظر به خشونت هایی که مواجه شدن دوباره لزومی ایران نمیبینن که دوباره به خانه هایشان مراجعه کنن، و یا اینکه دوباره مورد خشونت مبادا مورد خشونت قرار بگیرن. ما نظر به خواست خود خانم یک مرکز داریم به نام مراکز ایمی که به خاطر رهایش موقت زن متضرر خشونت ما میره معرفی میکنیم به مراکز مایوی. زمانی که خانم به مراکز مایوی راجع میشه، تمام امکاناتی که یک زن در طول زندگی خود داره ما تمام امکانات رو برشان مهیا ساختیم، و همچنان از نگاه تعلیم و تربیه و تحصیل. و خانمای و زنایی که در مراکز مایوی هستن اگر مطابق نیاز اینا به مکاتب میرن، به مکاتب شخصی معرفی شدن، به پوانتون های شخصی معرفی شدن تا اینا بتونن لاتالی خود پیش برن. و بعض خانمایی که متکی به خود شدن و اینا به خاطر ارتقای ظرفیت خانما، ما این خانما را حتی به کشورهای خارج و کشورهای همجوار معرفی کردیم که اینا به خاطر ظرفیت سازیشون به کشورهای خارج هم اینا به خاطر آموزش بعضشون بر ارتقای ظرفیت تعلیمیشون و برخی از خانما هم به خاطر ارتقای ظرفیت شغل زداییشون اینا از طریق پروژه های سیوا معرفی شدن.
بله در این مراکز خبره چتا سوکړه دا پټول ولایتو کېشته دی. او په کابل کې څومره مراکز تاسو لري د حمایوي چې څوک مراجعه کوي تر څو چې قضیه څېړل کیږي هلته هغه مرکز ته سو
اضافه تر از در حدود یا تقریبا اضافه تر از 25 مراکز حمایوي داریم که در مرکز و ولایت است. ما نظر بر لزوم دید ولایت ما را بیشتر در ایجاد میشه. این مراکز حمایوي از طرف نهادها و همچنان از طرف مؤسسات ایجاد میشه، جواز کاری از طرف وزارت برشان داده میشه و نظارت از طرف وزارت صورت میگیره، اما ای از طرف مؤسسات ایجاد میشه. فعالیت ها و کارکردهایشان مطابق معیار و قانون هایی که وزارت برشان تعیین کرده به مو شکل اینا کار کرده و عمل کرده خود پیش میبرن. و مراکز حمایوی محل امن و رهایش موقت زن متضرر خشونت است، یعنی بر همیش خانم در این مراکز نمی باشه، مطابق نیاز خانم و مطابق نیاز جامعه. چون زمانی که یک زن در یک جامعه مورد خشونت قرار میگیره، ما نمیتونیم این خانم برای یک جامعه که واقعا یک جامعه سنتی و مردسالار است دوباره این خانم ما حمایت نکنیم و به جاده ها باقی بونه. به خاطر از اینکه ما حمایت از همچه خانم ها داشته باشیم، ما مراکز ما را تقاضا کردیم، ایجاد کردیم تا همچه خانم هایی که در خشونت معرض میشن با در مراکز ما باشن.
بله تاسو ته برتره ګرځو ورزو یو لنډه د مرخلو برته به خپل بحث ای د مارکو.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
بیا هم خبرونه تا خراغلی د درس تسویل چې 15 حمایوي مراکز په افغانستان کې شته دي چې د کابل په ګډون په مختلفو ولایتو کې د مغخزه چې تری خوالی سره مخ کیږي، البته تر څو چې قضایا وڅېړل کی د مراکز ته لګل کی درته ویلې شي چې په دغه 15 مراکزو کې د محل څومره مرمنی ولته شته دي.
خب ایت آمار دقیق که ما از هر مراکز حمایوی داشته باشیم ایت آمار دقیق ما امروز نمیتونیم بر شما چو برسانیم، به خاطر از اینکه ما یک پلانی که به خاطر کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زن داریم. ما میخواهیم که می زنانی که توانمند شدن و اینا کسایی هستند که تحصیلات عالی خودم در مراکز حمایوی ختم کردن، ما از روز بخیر دمو کمپاین خودی را بیان میکنیم. و ما که نظارت از می خود مراکز حمایوی داریم، تعداد از خانمایی هستند که تنها متضرر خشونت در این خانه های امن موجود نیستند. اگر شما اطلاع حاصل کرده باشید، هدف از این است که خانمایی که از کشور خارج عودت میکنن دوباره به کشور خود و جای به خاطر رفتن ندارن. مراکز مای محل است که مسئول و امن، همچون خانما در اینجا میتونن راجع کنن خدا و در اینجا ثبت شوند. و بعضی از دختر خانمایی هستند که مادر یا وایی که والدینشون اینا در عبس هستن و یا در سلب آزادی هستن، این خانما بیشتر در مراکز مایه حفاظت و نگهداری میشه. یعنی ما نظر بر لزوم دید جامعه، ما میخواییم که یک کار کرده باشه که خانمایی که مثلا از کشور خارج دوباره عودت میکنن به کشورشون، یک همکاری با همچه خانما داشته باشیم تا یکی تا یک مدت موقت، زمانی که اینا توانایی را پیدا کرد که خودشان بتوانن متکی به خود باشن و بتوانن امی امتیازاتی که دارن و میخواین که ضرورت به خودشان است و ایره تکافو کرد انتخاب کنن، ما و خانما رو از مراکز مایوی اجازه خروج هم میتیم تا اونا بتوانن زندگی خود ادامه بدن. یعنی در اصل مرکز مایوی محل است که ما به خاطر رایش مقت زن متضرر خشونت است. زمان که دوستی زن متضرر خشونت الفصل شد، این دوباره راجع میکنیم به فامیلشان و همچنان خانوادیشان. زمان که اگر خانوادیشان همچنان خانما رو پذیرفتن و مشکل حل شد، هیچ کدام مشکل برای خود ارگان عدلی و قضایی نباشه، میتونیم حل فصل کنیم. اما بعضی خانواده هایی هستند که ممی سنتی بودن کشور است و یا ای که عدم آگاهی مردم است از مراکز مایوی، این باعث میشه که فکر میکنن که مراکز مایوی این باعث یک بعض مشکلات در خانواده ها ایجاد میکنن. زمانی که خانم دوباره به خانواده خود نمیپذیرن، پس ما دوباره اینا رو در مراکز مایوی از اینا حفاظت و نگهداری میکنیم تا مدتی که خود مختار شون. زمانی که اگر بعضی خانمایی هستند که از مراکز مایوی زمان میخواین که بیروشوان که وقتی که سن بلوغت تکمیل میکنن و مسئله ازدواج است، زمانی که ازدواج میکنن، زمانی که متکی به خود میشن، زمانی که تحصیلات عالی خود ختم میکنن، او وقت ما میتونیم همچه خانما رو به جامعه تقدیم کنیم تا اینا بتونن خود مختار میشن و زندگی خود میتونن خودشان پیش ببرن. یعنی تا زمانی که خانم تقاضا داره و نیاز داره به یک ارگان، به یک محل امن مسئول، تا او زمان نظر به ضرورت خانم و همچنان نظر به ضرورت جامعه ما ایره میتونیم که از دیده ای ارگان خود مراکز مایوی خانم باشه.
بله، تاسو په خپل خبرو کې د حقوقي مسایې همرستو خبره وکړه چې کوم مېرمنې کوم مراجعه کوي توثیقوالي په برخه کې، اکثره مېرمنې داسې شته چې هغه لازم په هوای د خپل قضیه په اړه چې څنګه تعقیب کی نشته، تاسو ول چې مرسته ورسره کوي حقوقي مساعدتونه لري، کله بار کې لګ وضاحت ورکړي چې دغه همکاري او دغه مرسته تاسو څنګه ورسره کوي؟
بیشتر خانم هستن که از نگاه اقتصادی واقعا توانایی زیر ندارن تمام نیازهای خود مرفوع کنن، ما بر خانمی که میخواد دوستی خود تعقیب کنه وکیل مدافع تعیین میکنیم که وکیل مدافع یا وکیل مدافع کسی است که تمام قضایای شخص مورد غور و بررسی قرار میکنه. تمام امتیازاتی که یک خانم در یک خانواده داره چی است، در یک جامعه داره چی است، این از طریق وکیل مدافع ازی میتونه که تمام نیازهای ازی را معرفی کنه و قضایا و دوستی ازی را خود وکیل مدافع تعقیب میکنه که تا چه حد باید پیش بره و چی گونه باید پیش بره و چی گونه باید به کارکردای ازی رسیدگی صورت بگیره. این از طریق وکیل مدافع صورت میگیره و قضایایی که بسیار کوچک هستند و ضرورت به استخدام و یا که تعیین وکیل مدافع نیست، ما از طریق میانجیگری هم حل میکنیم و از طریق مشورتی هم حل میکنیم. بعضی قضایای بسیار کوچک است که بعضی ناهنجاری هایی که در یک خانواده صورت میگیره یا سر و صدایی که بین فامیلای خصوصا عروسا صورت میگیره، ما خواستیم که اینا را از طریق مشوره و میانجیگری حل میکنیم. حتی ما یک شماره را به دسترس خانما قرار دادیم که در مشکلات حقوقیشان و یا مشکلات خانوادگیشان اینا میتونن که از این شماره استفاده کنن که شماره 6464 است و در اینجا اشخاص هستن که واقعا وکیلای مدافع هستن، واقعا اشخاص هستن که در بخش حقوق رسیدگی دارن و مشوره های خوب حقوقی و فامیلی به خانما نید، بلکه در تمام، یعنی ما ایره مختص بر خانما نساختیم که تنها در بخش خانما باشه این شماره. بیشتر ما خواستیم که می هامور ارقام یک بار سنجش کنه، بیشتر آقایان سهم گرفته بودن که با مشکلات خانوادگی مواجه بودن و رای حل میخواستن که نظر برشان داده شود. این برای هر دو طرف است، میتونن که از این شماره استفاده کنن و مشکلات کوچک خانوادگیشان رای حلش برشان از طریق خود متخصصین خوبی برشان بیان میکنه که کدام راهکارهایی به خاطر بهبود وضعیت یک خانواده باید مد نظر گرفته شود. چون شما بیشتر در افغانستان زمانی که ما بحث میکنیم در قدم نخست بیشتر خانواده ها از حقوق و امتیاز خانم ها در یک خانواده آگاه نیستند و جامعه حق و یک جامعه مرد سالار است، خصوصا جامعه که ما امروز درباره از او بحث میکنیم. بیشتر ما خواستیم که ما باید صدای زن متضرر را بلند کنیم. بله. و زن باید به تمام حقوق و امتیازات خود برسه و یگانه ارگانی که از زن حمایت میکنه تمام نهادهای مؤسسات هست، مگر در رأس دولت. بله. یگانه ارگان وزارت امور زنان است که به خاطر بلند کردن صدای زن، به خاطر ای که ما بتانیم، به خاطر ارتقای ظرفیت زنان، به خاطر ای که بتانیم به مشکلات زنان رسیدگی کنیم، او ارگان به خدمت زنان هستند.
دیر زیاده مننه در خبرونه وقت پایت و رسیده در خوزو چار وزارت ویانده رویا دترس چی خبرونه که مراسره گردونو که قدر منوریدون که لطاسو هم مننه کوم در خدای پامن.